سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاستویم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په افغانستان کې د جرمني سفارت وایي د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزینه کارکونکو کار حیاتي اهمیت لري. دغه سفارت په اولنډ بیان کې ویلي په دغو ادارو کې د خزینه کارکونکو پر کار لګول شوی بندیز له بشري حقونو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ده چې په افغانستان کې د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو هڅي اغیزمنوي. د جرمني سفارت وایي د یوې پایدار راتلونکي لپاره د ښځو بشپړ شراکت او پیاوړتیا حیاتي اهمیت لري. وروسته له هغې چې طالبانو د وري په 15مه په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه ښځینه کارکوونکي له کار منع کړي. دغې ادارې له خپلو کارکوونکو وغوښتل چې د مې میاشتې تر 15مې دې کار ته نه ځي. یونامه ویلي د مې تر 15مې خپل ماموریت ارزوي او وروسته ممکن یو ډارونکی انتخاب وکړي چې د عواقبو پړه به یې د اوسنیو حاکمانو پر غاړه وي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اړتیا ده چې په روان 2023 میلادي کال کې یو نیم میلیون ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي د ناروغیو په وړاندې د خوندیتوب لپاره په منظم ډول واکسین شي. دغه سازمان د افغانستان څانګې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دوی له ګیټس بنسټ د گاوی په نوم د واکسین له نړیوال شرکت او نورو تمویلونکو سره کار کوي چې افغان ماشومانو ته اساسي واکسینونه برابر کړي. د روغتیا نړیوال سازمان لیکلي راځي ډاډ ترلاسه کړو چې هر ماشوم له هغو ناروغیو خوندي شي چې د واکسین په مرسته وقایه کیږي. د اسلامي همکاریو سازمان IOC وایي په افغانستان کې اړو کورنیو ته د خوړو د بستو د ویش دویم پړاو پرون پیل کړ. دغه سازمان په خپل ټویټر کې لیکلي په دې پړاو کې به د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د خوراکي توکو 1000 بستې وویشل شي. په دوام کې راغلي چې دغه پروژه د ملک سلمان د بشري مرستو د مرکز په ملاتړ اجرا کیږي. په داسې حال کې چې د روژې میاشت د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک د بېوزلۍ له زیاتېدو شکایت لري. جرمنی د پولند غوښتنه تصویب کړه چې اوکراین شي په جرمنی کې جوړ شوی 15 اراده میک 29 ډوله جنگي جټ الوتکې اوکراین ته ولیږي. د جرمنی دفاع وزارت پرون ویلي د دې کار هدف د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د هوایي ځواک پیاوړي کول دي. د پولند دفاع وزارت سم د لاسه د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې. د جرمنی دفاع وزیر بوریس پیتوریس ویلي پولند دغه غوښتنه پرون پنځمه وړاندې کړه او په هغه ورځ د برلین تصویبولو ثابته کړه چې پر جرمنی اعتماد کېدای شي. جرمنی یا آلمان ته څلیرویشت ارادی میګ 29 ډوله جنگي جټ الوتکې له ختیځ آلمان د بیا متحدو کېدو پر مهال په 1990 میلادي کال کې په میراث پاتې شوې وې. هغه وخت دغه الوتکې په نړۍ کې له پرمختللو جنگي جټ الوتکو شمیرل کېدې. د بحث وړ الوتکې په 2003 میلادي کال کې د جرمني لخوا پولند ته ورکړل شوې وې. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ وایي هیواد یې نه په پام کې لري او نه به په راتلونکي کې اوکراین ته وسلې صادرې کړي. ووچیچ پرون د کازوو له سربانو سره د سربیا په جنوب کې د خبرو پر مهال ویل موږ به د شخړې یو لوري ته هم مهمات ونه لیږو. دغه شخړه د 2023 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره پیل شوه چې لا هم دوام لري. او د سودان پوز پرون پنځمه دغه هیواد له پیاوړي ملیشه ځواک سره د احتمالي بلقوش خړو په باب خبرداري ورکړ. سودان وایي ملیشه ځواکونو په پلازمینه خرطوم او نورو ښارونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړی دي. په وروستیو میاشتو کې د سودان د پوز او د چټک ملاتړ د ځواکونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. له دې کبله له سیاسي ګوندونو سره د هغې موافقې لاسلیک ځنډیدلی چې نړیوال ملاتړ ورسره دی او هدف یې په دغه هیواد کې ډیموکراتیک انتقال ته زمینه برابرول دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې په تفصیل سره ولولای. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناستې ته په وینا کې څه ژمنې کړي.
افغانستان پر خپل ژبنی ټینګ ولاړ دی چې هیڅ فرد او یا ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د سیمې او یا د نړۍ د کوم هیواد پر خلاف وکاروي او یا په افغانستان کې د مخدره توکو کښت یا قاچاق وکړي.
د ستر صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان په اړه اندېښمنه ده.
کمیته بین المللی صلیب سرخ از بحران فزاینده بشر دوستانه در افغانستان نگران است.
دا کمیته وی دا افغانستان دا وگرون نیمایی برخ دا مال بشری مرسو تا سخت اړتیا لري. په نور راپورونو سربیره به د همواره چې خوست او پکتیا ته شاوخوا 2 میلیونه کتابونه چاپ شوي دي او ښوونکي او زده کوونکي خوشحاله دي. د خوست یو ښوونکی وایي
دلته هر شاګرد د کتاب د اخیستلو توان نه لري. انشاءالله اوس مو خبر ترلاسه کړی دی چې شاوخوا 1 میلیون کتابونه د خوست پوهنې ریاست ته رسیدلي دي او انشاءالله تر ډیره بریده به دا ستونزه راکمه شي.
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخلي. متقی دا خبره پروند د ازبکستان د سمرقند په غونډه کې وکړه. د چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، روسیې او ازبکستان د ډیپلوماټانو غونډه پروند وشوه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د پاکستان، ایران، چین او روسیې لوړ رتبه ډیپلوماټانو د تروریزم د تهدیداتو او د افغانستان له خاورې د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د مقابلې لپاره د هڅو پر همغږۍ خبرې وکړې. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې طالبان د سیمې له هیوادونو سره د نږدې تعامل غوښتونکي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا خبره د ازبکستان په سمرقند کې د چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، روسیې او خپل د ازبکستان د مخکښو ډیپلوماټانو پرونی غونډې ته وکړه. ښاغلی متقی یو وار بیا ډاډ ورکړ چې د دوی حکومت اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخیستل شي.
افغانستان پر خپل ژبنی ټینګ ولاړ دی چې هیڅ فرد او یا ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د سیمې او یا د نړۍ د کوم هیواد پر خلاف وکاروي او یا په افغانستان کې د مخدره توکو کښت یا قاچاق وکړي. دا یوازې د لفظي ژمنې تر حده نه خلاصه کیږي، بلکې موږ عملا په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره په جدي مبارزه بوخت یو.
روسیه له هغه چې طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د تروریستي ډلو له دې جملې داعش د فعالیتونو د پراخېدو په باب اندېښنې ښودلې دي. بلخوا د روسیې، چین، پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د ازبکستان په سمرقند کې د دې غونډې په درشل کې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره پر سیمه ییزو حل لارو ټینګار کړی و. د دوی ترمنځ په یو غیر رسمي غونډه کې پر ځینو نورو مسایلو هم بحث شوی دی. په دې اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نور توضیحات ورکړل.
موږ د افغانستان په اړه خپلې اندېښنې سره شریکې کړې. دا اندېښنې په افغانستان کې د تروریزم زیاتوالی، د امریکا او لویدیځ لخوا د تحریمونو د ادامې له امله په افغانستان کې د فاجعو رامنځته کېدل، د افغانانو سخت ژوند، دغه شان ګاونډیو هیوادونو ته د افغان کډوالو د پراخ ورتګ مسلې د اندېښنې وړ دي چې بحث ورباندې وسو.
د عبداللهیان دغه څرګندونې پرون پنجشنبه په ټلګرام کې خپرې شوې دي. په ازبکستان کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو دغه غونډه د روسیې په بلنه جوړه شوې ده. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ځینو هیوادونو له دې ډلې پاکستان، ایران او روسیه کې د طالبانو ډیپلوماتان حضور لري. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د بشري حقونو رعایت، دغه راز د ښځو حقونو ته درناوی د نړیوالې ټولنې له عمده شرطونو ګڼل کیږي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لکه څنګه چې په راپور کې واوریدل، وویل چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخیستل شي. د هغه دا خبرې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او همدارنګه د روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه غونډه کې چې د افغانستان په تړاو وکړه. په دې اړه زموږ همکار له غوث جان باز سره چې په روسیه کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی مرکه کړې ده. لومړی پوښتنه ترې کړې چې د ازبکستان په سمرقند ښار کې د بلل شوې غونډې اهمیت په څه کې و؟
د سمرقند غونډې یو ځلې بیا دا راجوته کړه چې د سیمې مقتدر هیوادونه لکه روسیه، لکه چین، لکه ایران په هیڅ صورت حاضر نه دي چې د افغانستان اوزا او هغه کوم پیشرفت چې په دلته په افغانستان کې د اوزا د بدلون په تړاو رامنځته کیږي دا له نظره لرې کړي. دوی یو ځلې بیا په دې باندې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې او په دې منطقه کې خپل ډېر لوړ او ژور منافع لري. په اعلامیه کې هم دا هم راغلی ده چې هیڅ نوه نظامی اډو ته دلته اجازه نه ورکوي، هیڅ نوه زیربنایي پروژه ته چې هغه نظامی ماهیت لري دلته به اجازه نه ورکول کیږي. نو کار ده چې دا یو نوه چیلنج و چې د سیمې مقتدرو هیوادونو متحده ایالاتو ته، ناتو ته، یعنی خپلو رقیبانو ته وښوده. البته چې دوی به دا وضعیت په افغانستان کې په ډېر دقت نور هم څاري، خپلو منافعو ته په کتو به پراتونکو کې هم اقدام کوي.
د باسونو پر مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان له افغانستانه د تروریزم د خطر پر زیاتېدو خبرې وکړې. د غونډې برخوالو هیوادونو ته دا موضوع څومره جدي ده؟
د تروریزم سره د مبارزې او د خطر تهدید نه یوازې ایران په دې غونډه کې مطرح کړی دی، بلکې ټولو نورو هیوادو چې په دې ناسته کې ګډون کړی و هغوی هم په شکل د اشکالو دا خبره مطرح کړې ده. اساسي خبره خو دا ده چې ایران ولې اوس په دې باندې فشار راولي، مخکې ولې دونه په فشار سره دا موضوع نه مطرحوله، ځکه چې اوس دننه په کور کې یو وضعیت هم ښه نه دی، یو عالم ناخوالو سره دننه په کور کې مواجه دی. دې ته په کتو او هغه کوم فشار چې دی د متحده ایالاتو نه د هغې د متحدینو نه د اسرائیل نه په منطقه کې احساسوي، هغه پوهیږي چې دلته کېدای شي یو بالقوه وضعیت خلق شي چې هغې دپاره ایران دا ځان ته سلا ګڼي چې ځینې اقدامات وکړي.
څنګه امکان لري چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو چلند بدل سي، یا هم طالبان حداقل د بشري حقونو د رعایت لپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني؟
په ډېرې خواشینۍ سره باید وویل شي چې د طالبانو ډله د افغانستان د خلکو په سر یو نوی تجارت شروع کړی دی. دا هغه شی دی چې په دنیا کې په هیڅ هیواد کې ساری نه لري. طالبان باید په هوش راشي چې دا موضوع نه یوازې د هغوی د لا زیاتې انزوا سبب ګرځي، بلکې افغانستان په حیث یو دولت د تحقیر په مقابل کې مواجه کوي. په کار نه ده چې د خپلو خلکو په سر تجارت وشي، معاملې وشي. یوازې او یوازې بین ملی فشار، ټولنیز فشار، منطقوي فشار کولی شي طالبان دې ته اړ کړي چې هغوی تمکین وکړي او د ښځو او د په ټولیزه توګه د بشر حقوقو د تامین لپاره کار وکړي، او هغه کومې ژمنې چې دوی هم د دوه هوکړه لیک په ترڅ کې او هم په دوه اړخیزو هوکړه لیکو کې او هم بین ملی ټولنه سره چې کومې هوکړې کړي دي هغو ته ژمن پاتې شي.
غوث جان بازو پخوانی افغان ډیپلومات چې د سمرقند غونډې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په باب اندېښنه لري. د دې کمیټې د افغانستان څانګه وایي د افغانستان د وګړو نیمایي برخه د مال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا د ځینو ستونزو له کبله د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بشري سازمانو وړتیاوې کمی شوې دي. امید زهیر مالا او نور جزئیات.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي په افغانستان کې د بشري بحران پراخېدو ته اندېښمن دي. دا اندېښنه وروسته له هغې خول کېږي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو کار د طالبانو لخوا منع شو. دې سازمان وویل دا کار اړو کسانو په ځانګړي ډول بېوزلو ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ کوي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې وایان پرویز احمد فیضی پرون پنجشنبه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال د افغانستان نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
کمیټه بین المللي صلیب سرخ از
د سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې د زیاتیدونکو بشري بحران په باب اندېښنه لري. د افغانستان د نفوس نیمایي برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. اقتصادي بندیزونو ناوړه اقتصادي وضعیت لا ژور کړی. بشري سازمانونه د خلکو د زیاتیدونکو اړتیاو په وړاندې د اقدام ظرفیت نه لري. موږ له انکشافي ادارو او دولتونو غواړو چې افغانستان ته ستانه سي او د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره د مهمو او اساسي پروژو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري، او تر شپږو میلیونو ډېر کسان د قحطۍ سره یوازې یو څو ګامه فاصله لري. طالبانو د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د ښځینه کارکوونکو کار هم منع کړی چې دې کاري پراخ عکس العملونه پارولي دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیر دوشنبه په یوې اعلامیه کې خپلو کارکوونکو ته ویلي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړو تر وخته د می میاشتې تر 15 خپلو دفترونو ته نه ځي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلي په افغانستان کې اوسنی بشري وضعیت د نړۍ د بندیزونو او فشارونو له امله راغلی. هغه د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو بندیز د افغانستان کورنۍ موضوع وبلله. طالبانو دوری یا حمل پر 15 چې د اپریل میاشتې 3 کېږي په ننګرهار کې د یوناما ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړي. په ځواب کې یوناما د خپلو 3300 کارکوونکو وغوښتل چې د می میاشتې تر 15 پر کور پاتې شي. یوناما په خپل اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا پریکړه افغانانو ته د ژغورونکو خدمتونو د رسولو په برخه کې خنډونه رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال بشري سازمانونه د ښځو زده کړې او کار د هغوی اساسي بشري حق بولي او طالبان ملامتوي چې د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې پر ښځو د پرله پسې بندیزونو په لګولو سره له هغوی اساسي بشري حقونه اخلي. په تېره ډسمبر میاشت کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لا د مخه د دې سبب شوی چې ګڼې مرستندوی ادارې په افغانستان کې خپل کارونه بند او یا محدود کړي چې په شدت یې اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو چارې اغېزمنې کړې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په پیښور کې میشتو یو شمېر افغانانو د پاکستان حکومت غوښتي چې په اختر کې د ورته د کډوالو په کارتونو او تذکرو وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی د ازادي اروپا مشال راډیو ته پرون وویل د تګ راتګ سختو شرطونو له کبله په هیواد کې غم ښادۍ ورڅخه پاتې دي. خو د تورخم انتظامي چارواکو ویلي تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو د سفري محدودیتونو د نرمولو امر نه دی کړی، نو ځکه د قانون له مخې بې له پاسپورت او ویزې چاته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولی. د فراد شینواری رپورټ دی او افغان په غږ پیلېږي.
زما دوه لوریانې هلته دي، ورور مې هلته ده. یاره تقریبا څه کېږي، 15 کاله کېږي چې ما لیدلی نه دي سره.
د پیښور په تاجاباد کې میشت دا 50 کلن افغان کډوال همایون خان دی. د مشال ریډیو ته وای په کار ده دی وړوکی اختر لپاره ورته په تورخم دروازه نرمي پیدا کړل شي او د پاسپورت او ویزې پرته دی یوازې په ماجر کارډ او تذکره باندې ورته څو ورځو لپاره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
زه دغه غواړو پیښې تورخم لاره دی پیښې د اختر لپاره دی خونه واغې خونه د یو لس ورځو لپاره کولو شي چې په تذکره یا په کارت په هغې باندې تګ راتګ ونیو شي خلک چې د خلک دغه مړی ژوندی پکې تازه شي خلک لا شورا شي.
نه
کنه خو پاسپورت مسله ده، پاسپورت پیښې د جوړېږي اوس ویزه نه لګېږي. وایي کنه چې راشه دوی په کومه لاره راشو دا ده چې هغه لورانې مې راشي او بېرته لاشي دا مې خواهش څنګه نه ده. او غواني خوراک قابلي پلو به جوړوو، کوفتې به جوړوو، ورته پیښې د روش به جوړوو، ورته منتو به جوړ جوړو، عاشق ورته جوړو، هر څه ورته جوړو. مونږه په موبایل باندې او بل سره ګورو، نورو ځان د غسیم لیدلې نه دي سره. اوله مې نه یادېږي، د غونډو یادېږي، د خویندې یادېږي، د ورونو یادېږي، د غونډو د مور یادېږي، د غونډو یادېږي.
په پیښورو د پاکستان په یو شمېر برخو کې میشت ځنې نور افغان وګړي هم وای په تورخم د سفري بندیزونو له امله ډېر متاثره کیږي.
د مانوم زین الله د جی او هغه مې د میوې دکان ده او مطلب حکومت نه دا مطالبه ده چې د اختر مخه ده او اسانتیا راولي بارډر تګ راتګ. دواړه ګاونډي مسلمان هیوادونه دي او ولا اختر کې بچ لاړلو مطلب خپل خپلوان دي. خامخاب هم سره میلې او چړچی کول، سیخ کباب، ازبکی پلاو، د هغې د افغانستان مشهور خوراکونه دي دا به هم کول. او بل د کامې شیریخ ده چې دې ته به خلک تلل، دا به ډېر خواړه ډېر په مینه باندې دا ځل نه شو تللی. بس اخري غوښتنه هم دا ده چې په کار دا ده چې دوی اسانتیا راولي په دې تګ راتګ کې په کارډ باندې پرېږدي.
زه فیاض یم د افغانستان یم اوسېږم پېښور کې. جی بس دوی څه خپلوانو ودونه دي، پلو دی پلو زیو راځي، څه خوا پاتې دي دی خوا راځي، څه دی خوا خلک دي پاتې دي سار دي. د پاسپورت له وجې نه ویزې ګرانې دي ورورچا ناویال د ټول په تمه دي. هغوی بیچاراګان چې بس میډونه زمونږ د کوژدن د الکان مټول لاشي.
فرید الله قیومی، برننګ رهار. ډېره سخت ده، ډېره ځکه چې اوس ویزې هم نشته دی او پاسپورټونه هم بند دي. میاشت لپاره چې خلک لپاره رفت آمد وشي که نه، زه بس کلي ته به چکر وو که نه، د خوریان ترور ماماګان خپلوان سره بس ملاقات وکړي ته راشي.
د تورخم یوه انتظامی چارواکي تحصیلدار غونچه ګل مشال ریډیو ته ویلي د 2018 راهیسې د پولیس سنبالولو پالیسي عملي شوې او د پاکستان وفاقي حکومت په امر چاته پرې د پاسپورت او ویزې پرته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولی او دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. نوموړي ویلي چې تر اوسه ورته د اختر په مهال د سفري بندیزونو نرمولو سامر نه دی شوی، خو یوازې افغان ناروغان کولی شي چې د طبي معاینې نه پس په تورخم د سفري اسنادو پرته پاکستان ته د علاج لپاره راداخل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست. لومړی بل احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
د بریتانیا میل آنلاین خبرونه د اسوسییټډ پریس اژانس یو مطلب خپور کړی دی چې پکې د طالبانو د مشر مولا هبت الله اخندزاده د وروستي صوتي پیغام مسله پکې راخصل شوې ده. په دې مطلب کې راغلی دی چې د طالبانو مشر مولا هبت الله ډیر کم لیدل کیږي او هڅه کوي چې نه له خلکو سره وګوري او نه هم د رسنیو پوښتنې ځواب کړي. د پر کابل د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یو ځل کابل ته سفر کړی دی خو هلته هم رسنیو ته حاضر نه شو. د میل آنلاین په باور د مولا هبت الله یو عکس شته چې هغه هم کلونه پخوانی دی. خبرونه وړاندې لیکي چې دا پله د مولا هبت الله اخندزاده شخ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې خپور کړی دی چې پکې وایي که عدالت نه وي او ظلم، غرور، قتل، انتقام او له محاکمې پرته وژنې دوام وکړي هیواد به برباد شي. په دې لیکنه کې راغلی دی چې ښاغلی مجاهد دا نه ده څرګنده کړې چې د دوی د مشر دا شخیص پیغام څه وخت، چېرته او په څه مناسبت خپور شوی دی. په دې لیکنه کې د لیکوال احمد رشید په وینا چې د څو کتابونو مؤلف دی او د طالبانو او افغانستان په اړه یې خپور شوی کتاب مشهور شوی، راغلی چې د دې پیغام د خپرېدو لپاره هیڅ دلیل نه دی ذکر شوی او دا پیغام هغه یوې موضوع ته هم اشاره نه کوي چې طالبان ورسره مخامخ دي. احمد رشید بیا د مثال لپاره د ښځو حقوق او د افغانستان ژور بشري بحران د طالبانو لپاره د سترې ننګونې په توګه یادوي. د ښاغلي رشید په باور مولا هبت الله اخندزاده هغه موضوعات په خپل پیغام کې راخیستي دي چې طالبانو ته مهم دي خو د ملکیانو له ورځني ژوند سره تړاو نه لري. د طالبانو د مشر دا صوتي پیغام په ګڼو نړیوالو رسنیو کې منعکس شوی دی. احمد رشید د دې پیغام په اړه دا هم وایي چې د طالبانو د مشر دا خبرې به خلک ګنګس کړي چې د هدف څه دی او خلکو ته څه توضیح کول غوښتل. د میل آنلاین خپرونې په باور مولا هبت الله په خپله په کندهار کې د هغو څو دیني عالمانو په منځ کې ایسار دی چې د ښځو له تعلیم او کار سره مخالف دي. د بریتانیا بلې خپرونې انډیپندنت ورځپاڼې بیا په بریتانیا کې د افغان کډوالو پر ستونزو لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼې لیکي د بریتانیا د محافظه کار ګوند جکپور یو چارواکو د دغه هیواد له سرتیاعظم ریشی سوناک څخه غوښتي دي چې د دوی په وینا د افغانستان د جګړې اتلانو ته پناه ورکړي. د دوی مطلب هغه افغانان دي چې په افغانستان کې له بریتانیایي پوځیانو سره د شل کلنې جګړې په ترڅ کې مرسته کړې ده. د محافظه کار ګوند پخوانی مشر ان دینکن سمیت ویلي دي چې دا د بریتانیا د حکومت اخلاقي دنده ده چې د هغو کسانو غم وخوري چې په افغانستان کې له بریتانیایي ځواکونو سره همکاري کړې ده. په پارلمان کې د محافظه کار ګوند نورو غړیو لکه فلیک ډرامونت، توبیاس ایلوت، همداراز د بریتانیا په پارلمان کې د کارګر ګوند غړي کلایف لویس په یوه خوله د بریتانیا پر حکومت فشار راوړی چې د افغان کډوالو برخلیک معلوم کړي او په ځانګړي ډول د هغو افغانانو پر برخلیک لوبې ونه کړي چې په افغانستان کې له بریتانیایي پوځیانو سره مرسته کړې ده. انډیپندنت ورځپاڼې د بریتانیا د سرتیاعظم ریشی سوناک خبره هم راخیستې ده چې وایي دی به دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ده د حکومت د کورنیو چارو وزارت به یو ځل بیا دا قضیه وارسوي خو د بریتانیا د صدارت دفتر د کومې ځانګړې قضیې په اړه څه نه دي ویلي.
وربشو خوست او پکتیا ته هلته شاوخوا 2 میلیونه نوي کتابونه دغه دوه ولایتونو ته چاپ شوي او خونکی او د پوهنې منصوبین هلمند چې ژر ورورسیږي څو دوی پر زده کوونکو باندې وویشي. په دې اړه پام وکړئ له خوست دغه رپورت.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالي او تخنیکي ملاتړ خوست او پکتیا ولایتونو د زده کوونکو لپاره شاوخوا 2 میلیونه جلد درسي کتابونه لیږدول شوي دي. د یادو ولایتونو د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې سره به د دې ولایتونو په حکومتي ښوونځیو کې تر ډیره د نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه هواره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت یو استازي زاهد الله سلیمی آزادۍ رادیو ته وویل
د خوست ولایت د پوهنې ریاست لپاره 1.1 میلیون جلد کتابونه دي. دغه کتابونه د اول نه تر 12 صنفه پورې د ذکور او ناس لپاره په نظر کې نیول شوی دي او تعلیمي نصاب یې هغه پخوانی نصاب ده، هیڅ نوی بدلون نه ده پکې راغلی.
د پکتیا د پوهنې رئیس عبدالوکیل خالد وایي چې د نویو کتابونو په لیک سره په دې ولایت کې تر ډیره د کتابونو ستونزه حل شوی او زده کوونکو لپاره د ښه کیفیت لرونکو کتابونو ویشل روان دي.
موږ په پکتیا کې کافي اندازه کتابونه سره کار لرو چې په اعلی معیاري چاپ باندې راغلي دي. تقریبا 3 لک او 6 زره شاوخوا جلد کتابونه دي. خو موږ د قرطاسي څو اندازه ستونزه لرله سیسخ کال الحمدلله دی قرطاسی ستونزا سل پیسد حل سویده لاول طولگینا ترشپگام پوری مکاپی اندازه قرطاسی ورکاید
بلدوری تخون که وزدکون که دی کتابون چاپ اویشت خواخ دیوائی پا دی سرب دی پوهن دی کیفیت او دزدکون که دزدکلو بهیر خیشی دی خوز دی الفت حلیسی او خون که نصار الله وایی
دی دولتی لیسی چی دی پا دی که دی غریب طولن بچیان روزل کیگی ندل تا هر شگر د کتاب د خستلو توان نه لري ان شاء الله اوس مو خبر تر لاسه کړی دی چې شاوخوا یو ملیون کتابونه د خوست پوهنې ریاست ته رسیدلی دي او ان شاء الله تر ډیره بریده به دا ستونزه راکم شي
د پکتیا د مرکز یو اوسیدونکی زاهد الله د کتابونو پر چاپ او ولایتونو ته پر رسیدوی خوښي څرګندوي او وایي اوس د پوهنې د ریاستونو مکلفیت دی چې کتابونه په لږ وخت کې پر زده کوونکو وویشي تر څو د درسونو وخت ورڅخه تیر نه شي
پوخه به چې کوم ماشومانو یا شاګردان وو نو هغوی به چې کتابونه اخیستل نو د کتاب کیفیت به خراب وو تر څنګ به بیل وړې وې چې نشو به کولی شاګردان چې کتابونه په بیه راونیسي نو چې د پکتیا پوهنې سره یو میلیون د کتابونو مرسته شوې ده نو باید زیات تر زره دا وویشي
یاد دي وي په اوس وخت کې د یونیسف په مالي او تخنیکي ملاتړ افغانستان لپاره 8.6 میلیونه ټوکه د درسي کتابونه چاپ شوي چې د دې هیواد د 6% نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو اړتیا پوره کولی شي مسؤلین وایي په ښوونیز نصاب کې کوم بدلون نه دی راغلی او د دې کتابونو ډیره برخه په پښتو او دري ژبو چاپ شوې خو په دې کې د افغانستان د ځینو ولایتونو لپاره په ازبکي نورستاني او پشه یي ژبو هم درسي کتابونه چاپ شوي دي
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي
درسي سات خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپریږي
ورزون نورستان تلته د کامدیش ولسوالۍ د کشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د شوې روغې جوړې وروسته کډوال شوې کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي خو د ژوند د امکاناتو له نشتوالي شکایت لري په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته
شاوخوا 2 کاله وړاندې د ختیځ نورستان په کامدیش کې د کشتوزیانو او کامدیشیانو ترمنځ د اوبو او ځمکې پر سر شخړه راپورته شوه په تیرو حکومتونو کې هم د هواري هڅې شوې خو له لږ وخت وروسته بیا ډزبندي ماته شوې او پر یو بل بریدونه پیل شوې چې پکې له دواړو خواوو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې د سیمې اوسیدونکي وایي اوسنیو چارواکو یې د قومي مشرانو او دیني عالمانو د ګډې جرګې په وسیله دغه دښمني ختمه کړه خو اوس چې بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي هلته د ژوند کولو هیڅ راز اسانتیاوې نشته غلام رسول او عنایت الرحمن رحماني
سرکونه نشته پولې خرابې دي هلته د سرپناه لپاره هېڅ امکانات نشته
د سرک او د ولو او د کلو د آبادی په تر دې دمه هېڅ چا مرسته نه کړې هغه خلک چې اوس واپس تک کوي هغوی هم خپل شخصي مصارفاتو باندې روان دي هلته نه کورونه شته نه د سکلو اوبه شته نه ولی آباد دي ټول تخریب شوي دي
خپلو سیمو ته ستنېدونکي کورنۍ له حکومت او مرستندوی ادارو د سرپناه او سربندونو ویلو او سرکونو جوړول د خوراکي توکو او څښاکو بو چمتو کولو غوښتنه کوي په نورستان کې د سرپرست حکومت مسؤلین وایي یادو خلکو سره د مرستندوی ادارو په همکارۍ یو اندازه مرستې کړي خو د خلکو ستونزې پرې نه حل کیږي د نورستان اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
اوس چې بې ځایه شوي کسان خپلو مینو ته واپس کیږي دلته هر څه د صفر نه شروع کیږي د ولایت مقام او دولتي چوکاټ کې دولتي ارګانونو خپل هر اړخیز کوششونه کړي دي او لا لګیا هم دي خو د خلکو ضرورتونه د دلته ډیر زیات دي په نړیوالو خیریه ټولونو باندې هم غږ کوو چې یا د سیمې اوسیدونکو سره خپلې مرستې ترسره کړي چې دلته هیڅ امکانات نشته
د کشتوز او کامدیش قومونه په یوه ولسوالۍ کې اوسیږي پخوا د دوی مړی ژوندی غم او خادي شریکه وه خو له کومې ورځې چې تر منځ د ځمکې او اوبو پر سر جګړه پیل شوې وه له هغه وروسته سره دښمنانو او د یو بل پر وژنه او ورته په ضرر رسولو یې لاس نه نیوه په نورستان کې داسې ډیری کلي کورونه او درې شته چې د ځنګلونو، ځمکې، اوبو او څړځایونو پر سر سره دښمنی لري او هر کال ورته پکې مرګ ژوبلا وړي، چې یادو دښمنیو امنیت هم کمزوری کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وخت په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. افغانستان کې د جرمني سفارت وایي د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزینه کارکونکو کار حیاتي اهمیت لري. دغه سفارت په اولنډ بیان کې ویلي، په دغو ادارو کې د خزینه کارکونکو پر کار لګول شوی بندیز له بشري حقونو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ده، چې په افغانستان کې د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو هڅې اغیزمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اړتیا ده چې په روان 2023 میلادي کال کې 1.5 میلیون ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي، د ناروغیو په وړاندې د خوندیتوب لپاره په منظم ډول واکسین شي. دغه سازمان د افغانستان څنګې پرون په خپل ټوټر کې لیکلي، دوی له ګیټس بنسټ، د گاوی په نوم د واکسین له نړیوال شرکت او نورو تمویلونکو سره کار کوي چې افغان ماشومانو ته اساسي واکسینونه برابر کړي. د اسلامي همکاریو سازمان IOC وایي په افغانستان کې اړو کورنیو ته د خوړو د بستو د ویش دویم پړاو پرون پیل کړ. دغه سازمان په خپل ټوټر کې لیکلي، په دې پړاو کې به د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د خوراکي توکو 1,000 بستې وویشل شي. جرمني د پولند غوښتنه تصویب کړه چې وکړای شي په جرمني کې جوړ شوي 15 MiG-29 جنګي جټ الوتکې اوکراین ته ولیږي. او د سودان پوځ پرون پنجشنبه دغه هیواد له پیاوړي ملیشا ځواک سره د احتمالي بالقوش خړو په باب خبرداري ورکړ. سودان وایي ملیشا ځواکونو په پلازمینه خرطوم او نورو ښارونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي دي. لاند خبرونه مو واوریدل، په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن د خصوصي حریم په اړه خبرې کوو. خصوصي حریم یعنی څه؟ او آیا په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو خصوصي حریم ته درناوی کیږي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې د خبرونه لمل مسخه کوو. لمونږ سره په خبرونه کې دی د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مشر سبحان مصبا. نوموړی په پایل کې په خپل خصوصي حریم راته تشریح کوي.
خصوصي حریم لکه څنګه چې دغه نوم نه معلوم ده، هغه حد یا هغه مرز چې یو شخص کولی شي ځان ته وټاکي او لدنه د خپل هغه رقم چې زړه یې ترې استفاده وکړي او هیڅوک په دې کې مداخله ونه کړي او دا د پورې مربوطه وسی چې دا خصوصي حریم بیا په جسمی لحاظ پورې اړه لري، د دې تر څنګ مسکن پورې اړه لري او اطلاعاتي لحاظ برخو په دریو برخو باندې تقسیم شوی دي. دغه یو څوک په جسمی لحاظ باندې جسمی یو خصوصي حریم ده، مثلا څوک نشي کولای چې ضرر ورته ورسوي تلاشي کې مثلا، یا د لاتوکو د وهلو ټکولو مسله مطرح وسی. په اندغه رقم سره که مسکن ته خبره رسیږي نو مسکن ملکیت د ده پورې مربوطه، که هغه ملکیت منقوله وسی یا که غیر منقوله وسی د ده پورې مربوطه ده او د ده خصوصي حریم ګڼل کیږي. اندغه رقم د اطلاعات موضوع د معلومات او مراسلات او مکاتبات دا هم خصوصي حریم پورې راځي. یو ډېر اساسي مهمه ده د دنیا په سطح باندې خصوصي حریم موضوع یا د پرایویسی موضوع په نړیوالو اسنادو کې د هر هیواد په قوانینو کې دا تضمین ورته ورکړل شوی ده. د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم خصوصي حریم ته یو خاصه پاملرنه شوې ده او د وګړو د اساسي حقوقو له جملې نه یې ګڼلې ده. په اندغه درې وړو لحاظو باندې که مثلا بحث د دې راشي چې خصوصي حریم په جسمي لحاظ باندې وسی نو اساسي قانون د ازادۍ د حق د تضمین نه نیولې، د نه تعذیب پورې یعنې د شکنجې ممنوعیت په خپل سر نیونه، شکنجه او توقیف د خپل سر باندې بندي کېدلې په جسمي لحاظ راځي او په دغه رقم سره که مسکن او ملکیت انداز وکړو به اساس قانون د مسکن مثلا یو مسؤول نه ګڼل ده او هیڅ چاته حق نه ورکوي مګر دا چې محکمې دي ځي صلاح محکمې دي حکم پر بنسټ باندې څوک ورشي دی او چا کورته او یا خپل مالک دی ملک اجازه ورکوي او یا هم جرم مشهوده اوسي هغه استثنایی حالات ده او ملکیت حقی هم د تعرض نه مسؤول نه ګڼل ده دغه رقم د مراسلات او مکاتبات او مسائل محرمیت دسې شرط کړی چې د دولت په شمول څوک حق نه لري چې د چاپ مراسلات او شخصي حریم کې کاغه د موبایل وسی که انټرنیټ لحاظ باندې وسی یا که لیکنی وسی که کتاب وسی نو دا ټول هغه موارد دي چې شخصي حریم کې راځي په نړیواله سطح باندې یو ډېره مهمه موضوع ده
ډېره زیاته مننه خصوصي حریم خو مو پیژنده اوس راځو دې ته چې د بل کس خصوصي حریم ته درناوی څومره مهم دی
ونه خود څه چل ده چې کله چې بحث قانونیت په دې کې راغلی یعنی په قانوني لحاظ باندې دلته تر حمایه لاندې راغی نو دلته خو مسله دا ده چې په حقوقي لحاظ باندې دا یو امتیاز ده د هغه چا لپاره چې خصوصي حریم لري خصوصي حریم مسؤلیت د یو شخص امتیاز ده او په مقابل کې دا په نورو اشخاصو او د حاکم نظام ته مکلفیت ده چې دا وساتي نور اشخاص مثلا که د تجاوز مسله مطرح کیږي خصوصی حریم که دی چا یعنی دومره دا مسئله جدی ده چه په شخصی لحاظ بانده دی دفاع مشروع مسئله مطرح ده مثلا سوک رازی یا چا تا ضرر رسهی اغا پا جسمی لحاظ بانده خصوصی حریم تر تعرض لانده را ولی اغا دی دفاع مشروع تر حق لانده کولشی چه اغا انسان حتی مرگ ورته روا ده اندغه رقم یا سوک دی چا کور تا پرتل اجازی رازی اغا مسکن خصوصی حریم ده دا نو کولای شي چې د خپل دی هغه بیا هم دفاع مشروع تر عنوان لاندې یو څوک چاته اجازه ورنه کی تر دې پورې چې حتی له منځه بوزي او قانون ورته معافیت په نظر کې نیول دی دغه رقم په نورو اطلاعاتي لحاظ باندې د اجازه په کود کې څوک شي د یو چا معلومات نشرایي په ټوله کې دا ده نو دا که اوس د دولت لخوا کیږي په غیر حقوق قانوني توګه د دولتي چارواکو لخوا کیږي کله هم وګړو لخوا خو چې د چا خصوصي حریم نقض کیږي دا په حقیقت کې جرم ده پرنسپ دی قانونیت د جرایم او مجازات په نظر کې نیول دی دا منع ده یعنی هیڅ څوک حق نه لري چې پرته د قانون دی حکم نه د چا د خصوصي حریم ته ورنږدې شي
آیا په افغانستان کې د خلکو خصوصي حریم ته درناوی کیږي په تیر بیا په اوس شرایطو کې
تو خوشنۍ سره باید ویل شي چې نه په اوسنیو شرایطو کې یو خو موږ په ټوله کې اساسي قانون نه لرو نو چې اساسي قانون شتون ونه لري او نظام په خپل سری وسی او د یو فرمان د امیرالمؤمنین په نامه یو شخص راشي او په 40 میلیونو باندې یو فرمان د خپل تحمیل کړي نو دلته خو طبعا د قدرت د تقسیم مسله او د عدالت د تامین دوه لپاره ستونزې ولاړې دي نو په دې اساس باندې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د اندغې تشې نه په استفادې سره او له دې نه چې مثلا که هر چا ته اوس وړاندې کیږي هغه فقط د ټولنه د شریعت دعوا کوي چې مثلا د من قانون هم شریعت ده او د من قانون قرآن ده او حدیث دي او مثلا او یا مثلا اندغه د پښتو عرف او عادات او یا د هیواد په سطح د عرف او عادات په بنسټ چې دا یا د حنفي فقه په بنسټ داسې مسایل چې هغه ټول ګونګ وسی او یوازې دوی د خپل دوی ترنه ابزاری استفاده کوي نو پنده اساس باندې د عام وګړو خصوصي حریمونه نقشوي دي بیلګې ډېر زیات دي په خپل سر خلک نیول کیږي بندیان کیږي کورو ته ورزی د چارایی په سر باندې دریږي له موټر خلک راکته کیږي موبایل چې خصوصي حریم ده راخ کیږي تلاشی کیږي یعنی مثلا د تلاشی په خپل پرته له قانون نه څوک نشي کولای چې چاته څوک تلاشي کی د نه چا کور ته ورتلی شي نه هم په شخصي لحاظ باندې یا که موبایل ته ورځي یا که نورو اسنادو ته لاسرسی لري دا د قانون د حکم نه بغیر نه کیږي نو اوس په افغانستان کې مشکل دا ده چې اساسي قانون تعلیق حالت کې ده او دوی د فرامینو په اساس کار کوي. نظام حکومت په ټوله کې داسې یو رقم حکومت دوی جوړ کړی ده چې د دنیا په سطحه باندې د ده داسې حکومت نشته ده، او په دې کې فقط همدغه حاکمه ډله ده، یو نوی استبدادي رژیم ده. او د دغې استبدادي رژیم کې فقط دوی نو اوس ضرر بیرته عامو خلکو ته په مختلفو څانګو کې رسولی ده، خو یو عمده یې همدغه ده چې د اشخاصو خصوصي حریم په هیڅ عنوان باندې مسؤوله نه ده. که چېرته تجاوزم پرې باندې کېږي، داسې یو مرجع نشته ده چې له دوی پوښتنه وشي، دوی تر تعقیب لاندې راشي. ځکه چې موږ کله د اساسي قانون بحث کوو او د خصوصي حریم د مسؤلیت مسله مطرح کوو، هلته بیا هغه مجریان د قانون چې کوم دي، که هغه څارنوال ده، که پولیس ده، که قاضي ده، که هر څو ده، که چېرته دوی داسې مرتکب دي او جرم کېږي، د هغوی مجازات د عامو خلکو نه شدید دي، ځکه چې دوی غلط استفاده ونه کړي. اوس مجریان د قانون د طالبانو دغه کوم تحریک چې ده دوی پورې اړه لري، طالبان دي، هغه یو سیاسي تحریک ده. نو دلته طبعا شل کاله عقدې پاتې دي د عفو د فرمان او د ټولو مسایلو تر څنګ. دوی د انتقال او د غش د اخیستنو په بهانه باندې سره له دې چې ډېر اساسي نور حقوق لکه د ژوندانه حق، لکه د تعلیم او د تحصیل او د کار او د آزادۍ او د مساوات او د دې ټولو حقوقو تر څنګ یو اساسي حق شي د خصوصي حریم حق ده، دا هم تر پښو لاندې کوي. او دا لړۍ په خوښنه سره باید ویل شي چې اوس هم روانه ده.
مثبت صاحب، تاسو که څنګه خپل خبرو کې اشاره وکړه چې کله خلکو سره دا رقم وضعیت کېږي چې خصوصي حریم باندې تیری کېږي، یو علت پخوانی عقدی دی، که دا موضوع ښه راته روښانه کړي چې اوسنی حاکم نظام ولې د خلکو په خصوصي حریم باندې تیری کوي. آیا ناپوهي ده؟ آیا د خلکو بیزاره کول له وطن څخه دي؟ آیا د زور ښوونه ده؟ بالاخره دا څه دي؟
دا خو طبعا مختلف عوامل لري. ناپوهي خو په دې ده چې موږ اکثر افغانان دغه شته نظام چې یو تعریف شوی نظام نه ده، دیکتاتور نظام ده، پکې هیڅ معلومه نه دي د دې طرفداري کوي. د دې تر څنګ په دغه تیرو شلو کلونو کې دې هم شک نشته ده چې دغه چې طالبانو کوم جګړې کولې دي نظام په مقابل کې، په دوی باندې هم د نړیوال ځواکونو لخوا او بیرته د جمهوریت لخوا نه هم په هغه وخت زمان کې ظلمونه یا مثلا حالات راغلی ده چې هغوی عقدمند کړي دي. چې یو مثال زندان د بګران ده چې په ډېر وخت په هغوی بې سرنوشته پکې پراته وله. نو دا ټول عوامل د دې شوي دي چې دوی عقدې رامنځته شي. خو له بله خوا بیا زه په خپله په دې باوریم چې دا ټولې برنامه شوي کارونه دي د دې لپاره چې موږ مخ په شا ولاړ شو. او دوی یعنی کله چې طالبانو حکومت ترلاسه کړ د جنګ لپاره ډېر قوي ستراتیژیانه درلودلې، حکومت یې ترلاسه کړ، هر څه نظام یا ورځ پارل شو یا هر څه چې وه، ول بیرته د حکومتدارۍ لپاره دوی هیڅ هم نه درلودل. ځکه موږ په دې تېرو شلو کلونو کې صحیح ده چې فساد شتون درلوده، ستونزې ولې، مګر نظام یو شفافه او یو مدونه او منظمه نظام و د اساسي قانون پر بنسټ، او هر اداره چې جوړه شوې وله ټول ادارې د ضرورتونو پر بنسټ په ډېرو مصارفو په ډېرو مواردو باندې جوړې شوې. مګر دوی دا ټول له منځه بوتلله، زندانونو دروازې خوشې کړلې، مغزونه څه وتښتېدل، او څه دوی مجبوره کړل چې فرار وکړي او تکړه کسان، او بیرته دوی فقط پاتې شول د خپل ډله او د دوی د حاکمیت مسله. نو دلته ناپوهي ده، دلته پلان شوی کار ده، دیکې شک نشته ده چې په دې کې داسې کسان دي چې قصدن غواړي بهرنیو په لمسون یا په برنامو باندې دا کار کوي. عقدې شته، خلک هم د ناپوهۍ له وجهې نه د دې باندې نه پوهېږي چې مثلا په کومه لاره باندې به مونږ له دغه ناخوالو یا دغه سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو او امنیتي په ټولو اړخونو کې چې له کړکېچ او بحران سره مخامخ یو، لاره د خلاصون څه ده؟ خو طبعا لاره د خلاصون دا ده چې یو شفاف او مدونه نظام چې د اساسي قانون پر بنسټ اوسي رامنځته شي، د قدرت د تقسیم مسله، د قدرت د انتقال موضوع، د اساسي حقوقو د تضمین، د سیاسي نهادونو چې دولتونه پر بنسټ باندې درېږي، د نړیوالو اړیکو، نړیوال سیاست، اقتصاد، منابع د طبیعي چې دي څنګه منچي، فرهنګ سره کم انکشاف متوازن څنګه شي، ژبه څنګه کم شي، دا ټول هغه موارد دي چې موږ په 1202 کال اساسي قانون کې یا په تیرو اساسي قوانینو کې شتون درلوده. اوس نو دغه سی یو اساس موږ نه لرو چې اساس نشته. نو طبعا د ماتور په دې شته حاکمه ډلې باندې دا چې دوی په قصدي لحاظ باندې دغه سی کوي چې اول خو یې نیم د ټولنې نیمایي برخه بې سواده خواته سوق کړله، کله چې خلک ناپوهه پاتې شي، نالوستې پاتې شي، هغوی به څه رقم پرمختګ وکړي. او بیا یې بیرته داسې نظام راوسته چې مثلا په یو ټولنه کې چې عدالت شتون نه لري، یعنی نن سبا عدالت هغه رقم چې ایجاب کوي شتون نه لري، حکومتداری چې ضرورت ورته لرو منګه شتون نه لري، قانونګزاري مرجع چې قانون ته باید په هر حالت کې شتون ولري، دا درې واړه ټول درې ګونو قواو په ایجاد کې رامنځته کیږي. داسې شی ونه لري. نو طبعا دغه سی حالت راځي چې دوی نو شخصي عقدې دلته شته، بیا خو افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده، دلته د 15 کلونو را په دې خوا شخصي دښمنیانې دي، عقدې دي. اکثره هیوادونه چې په افغانستان کې شتون درلوده دا ثابته کړې ده چې دوی فقط اجنډا بل شوي او نه کول. نو دغه حالت سبب شوی ده چې په ټوله کې د دې ټول قصور له عامو وګړو نه وویستل شي، او نن سبا عام وګړي د دغه مرحلې هغه قرباني دي چې په یو کې کبیر تخپل موضوع ته راشو. دغه د خصوصي حریم موضوع ده چې موږ ورسره مخامخ یو په متواتره توګه نقص کیږي.
اوس راځو دې ته، کله چې د یو چا په خصوصي حریم باندې تیری کیږي، هغه کس باندې څومره بعد اثر کوي؟ په خبرونه کې تر دې ځایه پورې روښانه شو چې خصوصي حریم د هر شخص اساسي او بشري حق دی چې دا باید خوندي ووسی. دا حریم خوندي نه ساتل کیږي، په متضرر شخص باندې څومره منفي اثر کولی شي؟
ګوره، د عدالت تعریف د چې وای دی یو شی خودل په مغزای کې چې هغه مناسبه ځای ورته ووسی. او عدالت کچیر ته په یو ټولنه کې نه پلی کیږي، هغه ټولنه په طبیعي لحاظ باندې په منفي اړخ ورځي. د تیر نظام په مقابل کې په ظاهره توګه البته چې دغه طالبانو د خپل وسلوال له مبارزه وکړله، د دوی یو منطق هم دا و چې مثلا عدالت نه پلی کیږي په ټوله کې. اوس خصوصي حریم په نقصولو کې او یا هم د خصوصي حریم د حمایت او د مسؤلیت لپاره د تضمینونو نشتون، چې هغه تضمین به په نهادونو باندې او په اشخاص او په قانونیت او په شفافیت او په دې موارد باندې وسی، د دوی نشتون په خپل د موضوع ته دغه حالت راولي چې خصوصي حریم خطر لاندې راشي. او دغه حالت چې موږ تاسو مخامخ یو سره
په اخر کې که تاسو کسانو ته چې دم غړي په افغانستان کې دي او دوی په دې اندېښنه کې دي چې خصوصي حریم باندې تیرای کیږي او دا به د دوی لپاره ډیر زیات ستونزمن کار وي، څه ویل لري؟ که څه هم په عامه خبره زور یو سره برابر نه ده، بیا هم عام وګړي په تمه دي راهنمایي ته، مشورې ته. دوی ته تاسو څه وایې؟
اول خو مې غوښتنه له دې چارواکو نه ده چې دوی دې د خصوصي حریم د حفاظت موضوع په قران کریم کې، یعنی آیت ته او حکم ده چې تاسو نشي کولای د چا کورونه ته لاړ شي، یا مثلا د دې زاورونی په دغه ټوله کې دا په شرعي احکام او حدیثو باندې ثابت دي. یعنی غوښتنه مې دا ده چې دوی ک وړي چې خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، خلک فاصله ونه نیسي له نظام سره، او بیا د نظام د لمنځه وړلو عامل را پیدا نشي، نو لازمه ده چې په خپله حاکمه ګروه دا مسله جدي ونیسي. د دې تر څنګ عام وګړو ته لازمه په اول قدم کې خدا ده چې دوی ته د خپل حقوقو نه پوه شي، با خبره شي، ځکه حق حقوقي لحاظ باندې اوصل دا ده چې بې خبري له قانون عذر نه ګڼل کیږي. او دوی چې کله له حقوقو د خپل خبر شول، مثلا دغه بحث د مشروع دفاع چې رامنځته کیږي، یعنې دغه مشروع دفاع داسې ده یو خدا ده چې یو چا به زور نه رسیږي، ولی حد اقل مشروعیت ورته شته چې د خپل د مسکن نه دفاع وکړي، هغه په شرط چې قانوني موارد په نظر کې ونیول شي او په مقابل کې ودرېږي. د دې تر څنګ په دې موضوع د غږونه د خپل وچته کړي، او بالاخره اکثره دې چې خلک اسیران دي، د ډیر وخت عام وګړي په افغانستان کې خپل استقلالیت او اراده نه لري، تل قرباني شوي دي، اما آرام دې هم نه کینی. په داسې مواردو کې حداقل دوی باید پوه شي چې خصوصي حریم که په هر لحاظ باندې وسی د دې مسؤلیت په دولت باندې واجب ده چې مسؤلیت ورته په نظر کې ونیسي. او دا د دوی حق ده، امتیاز ده چې ورته ورکړل شوی ده، او د دې نه باخبره شي، رسنۍ په دې کې کار وکړي، ملا امامان د مساجدو د جمعې په خطبو کې په دې موردو بحث وکړي او دا مسله جدي ونیسي، ځکه چې دا به ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې رامنځته کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه، سلامت.
نن په خبرونه کې پر ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا غړی فضل ربی پژواک دی، دوی ته خره غلاست وایو. په پیل کې به راته وایي چې د ماشومان لپاره کوم کارونه درنه یا شاقه دي.
هغه کارونه چې دی ماشوم له توان نه پورته دي او دغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواښي، حکومتونه باید لغنه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وایي، مشخصه دا کلمه او جمله نه راغلې چې مثلا شاقه کارونه، خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متحد شي چې دوی خپل په داخلي قانون کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوق په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وزکی کی، هغه باید د ټول مسائل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتیا جسمی فزیکی ورته باید په نظر کې ونیول شي، او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي لاغنه باید مخنیوی وکړي او په قانون کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې د ماشومانو په اړه څه ویل شوی دی؟
د افغانستان په قوانین کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دي، ماشومانو په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانستول شي، یعنی لغوی نه د شاقه کارو ګټه وانخستل شي. دا صراحت لري په دوهشتو او درویشتو مادو کې د موارد شته، خو هغه قوانین دي مخکینی رژیم و، خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روښانه نه دي چې څه باید وشي، پلی دي که نه دي پلی. په هر حال په مخکینی قوانینو په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي و چې ماشومان باید له د شاقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي او دوی د شاقه کارو ته باید وانستول شي.
یو شمیر کورنۍ سره له دې چې اقتصادي حالت یې هم ښه وي، په ماشومانو باندې درانه کارونه ځکه کوي چې وایي له همدې کوچنیوالي څخه کلک په خبره سخت سری وروزل شي. د دې کار په هکله تاسو څه وایئ؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید په وړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وسي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد وسیږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده، ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومانو ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابری کو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي، یعنی دوی دغه فکري ذهني تربیتی هغه وده ډیر مهمه ده نسبت له دې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده، موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په یوه ټولنه کې راڅرګند شي خدمت. خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي، دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان رازده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې که دا رقم ستاسو بهتره به وي.
که څه هم اکثره کورنۍ خپله بېوزلي د دې لامل ګڼي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کوي، خو مخکې مو ویل چې ځینې بیا له دې څخه هم چې د ماشومانو د حقونو په هکله پوهاوی نه لري په هغو باندې شاقه کارونه کوي. تاسو یې اصلي علت څه ګڼئ؟
په اوسني شرایطو کې افغانستان کې لډی ربا د مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، اجتماعي اوضاع ډیره ورانه ده. یعنی مونږ وینو، یعنی ضرورت نه ده دی خبرې ته چې مونږ پرې بحث وکړو. عملا وینو په ښار بازار کې، په کلو بانډو کې چې له ماشومان نه ډېرې ناوړه استفادې کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت، اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ مشته چې په مشر دې کور یا وژل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي، کور بهر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندو ورونو ته برابروي. نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بیکاري د اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات، تعلیم مشکلات، دا یو لم په سلا او نور لاملونه دي چې د دې باعث کېږي چې د ماشومان دي ته اړ سي چې شاقه کارو ته مخه وکړي.
په ماشومان باندې د درنو کارونو زیان راته وایي.
دا خو له ورایه معلومه ده چې که چېرې موږ په ماشومتوب کې ماشومان په دې اړ کړو چې دوی شاقه کارونه وکړي، دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کړي، په ماشومتوب کې خو معلومه ده چې موږ په راتلونکي په ځواني کې موږ هغه نه د یو تعلیم فرد په حیث ټولنه کې هغه نه موږ ګټه نشو اخیستی. اکثرا د دوی منفی تبعات دا دي چې دوی په معلولیتو باندې اخته کېږي، دوی رواني مشکلات پیدا کوي، د تعلیم زمینه ورته مساعده، دوی خود تعلیم وخت کې خودی شاقه کارونه کړي دي، په نورو کارو باندې مصروف او بوخت وو. نو دوی په ځواني کې خو معمولا له ډېرو نیمګړتیاو سره مخ وي. نو موږ خو اله لرو چې اوس د موږ حاکم نظام اسلامي امارت باید د ماشومانو په اړه باید خپل تدابیر باید ونیسي، ځکه دوی ډېر اړمن دي او ډېر شد ضرورت ده چې په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید ورته وسنجول سي، او کوم پالیسیان سي دي او کوم مخکني قوانین سي دي او برخلیک معلوم سي چې د هغه په اساس له ماشومانو سره موږ روغ استفاده، روغ تربیه او روغ تعلیم ورکړو چې په راتلونکي کې موږ یو سالم فرد په حیث جامعه کې هغه ګټه واخلو.
په ماشومانو باندې د شاقه کارونو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا ده چې فعلا د موږ حاکم نظام ده دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځان ته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول و مقررات لري، د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ، علل خصوص د نه سوه نه اتیا کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه ټول اصول و مقررات چې د ماشومانو په رابطه د هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي. کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومان نه وکړي. مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومانو ته سمه تعلیم ورکړي، خې تربیه کی او له شاقه کارونه له سختو کارونه باید پرې نه کړي. او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې باندې فشار واچو شاقه کارو ته اړ کو چې تر څو سي د ځوانۍ د کارو تمرین ولري، دا مفکوره به سره اصلاح کو. او اول کې د کومتونو مکلفیت ده، او ثانیان د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی، د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعده کی، تر څو موږ په راتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو. ډیره مننه.
درنو دوستانو، د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبرۍ شورا د غړي فضل ربی په ژوک خبرې مو پر ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو پاکله واوریدلې. دا ودې دیونه د اساسي او بشري حقوقو خپرونه تربیه خې چاري.
ربی ملی سمرا گرانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی دی رہو سمرا بی ملی سمرا گرانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی دی رہو
دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پو غم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پو غم دے پوہن کرو وز دیر لری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانا